دا کندهار د امنیه کمانډان وای چی د هواد د باندې د طالب مشانو سره د اصول پاړه څوزلی خبري کړي. دا ترهګرو د تمویل پر شبکو د څاروي موسسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړ. او د افغانستان اجرایه ریاست وایي د اوربن له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربن د بیا تمدید یا ختم په اړه خپل دریځ اعلانوي. دوستانو ستړي مشي د ساده رډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمه ونړي خبرونه تروري.
په لوګر ولایت کې د سوري د کاروان پر برخوالو د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندان وایي چې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي او پاکستان د تروریزم د تمویل په لیست کې شامل شو. د خبرونو تفصیل. د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د سولې د کاروان پر برخوالو د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د هلمند د سولې د حرکت ویان بسم الله وطندوست چې له بیلابیلو ولایتونو د سولې کاروانونه د دوی له حرکت سره یو ځای کیږي، د لوګر د پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
کاروان چې له لوګر حرکت کړی وو او کابل ته راتلل، لبد امرغه چلدنه پر سوی د لمرنی معلومات د مخ سیاست کسان شیدان سیوی د یو شمیر نور جوبل سیوی دي.
د بری دروست لدی و شو چې وسلوالو طالبانو د رواني ونې د دوشنبه په ورځ مدني فعالانو او خلکو ته خبرداري ورکړ چې د سولې له کاروانونو او حرکتونو سره یو ځای نشي. د تخار ولایت په چاپ ولسوالۍ کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. د تخار د والی ویندوی سنت الله تیمور نن ازادي رادیو ته وویل. د وی چې رش په شاوخوا 12:30 بجې طالبانو د تاجکستان په پوله کې د چاوب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د سیمې د پولیسو پر پوستو حمله وکړې. له یو ساعت جګړې وروسته لبد مرغه څوارلس سرتیری وشل شوي دي. تیمور همداراز وایي چې په دې نښته کې شپږ نور پولیس بې درکه شوي دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق قیدا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره یې له هیواده د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. قمندان عبدالرازق وویل چې په تیرو دو میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا، اروپایي هیوادونو، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو د استازو په حضور کې څلور ځلې کتلې دي. د په عین حال کې وویل چې په دې پروسه کې د افغانستان مرکزی حکومت شامل نه دی.
د طالبان سره موږ خپل د لیدې څواره د طالبان د کټي شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رجمش ملت نسته او هغه پروسه روانه ده.
جنرال رازق دا هم وایي چې که موافقه ته ورسیږي د کټي شورا نیمایي غریبه هیوا ترستان شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رایه ځای شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د شپېتو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. افغانستان او جرمني په ګډه د افغانستان د تماس د ډلې مشري کوي. دا خبرونه د ازادي رادیو اوري. پاکستان د تروریزم د تمویل په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د تروریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو پر سر د څار ادارې یا اف ای ټی اف پرون په پاریس کې وکړه. د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په دې خاطر په دې لیست کې شامل کړ چې د دوی په وینا پاکستان په خپل خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو د مالی تمویل سرچینې نه دی وچې کړي. د پاکستان په اړه د دې پریکړې یو بل دلیل په دغه هیواد کې د افغان طالبانو پناه ځایونه او د حافظ سعید په څیر د ځینو څیرو فعالیت بلل شوی چې د امریکا او ملګرو ملتو لخوا په تور لیست کې شامل دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم خان امریکا او اروپایي هیوادونه تورن کړي چې نوموړی سازمان یې د پریکړې ته اړ ایستلی دی. امریکا او د جرمني په شمول اروپایي ملګرو د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. یوازې ترکیه او چین یې مخالفت وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په تیرو څو ورځو کې له سوریې څخه تر زر زیات پوځیان او پلسکونو الوتکې ایستلې دي. پ پوتین نن پنځشنبه په کرملین کې د پوزي پوهنتون فارغ التحصیلانو ته په وینا کې وویل چې له سوریې څخه د ځواکونو ایستلو ته دوام ورکوي. امریکا او روسیا وایي تمه ده چې نن پنځشنبه به د دغو دو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې ځای او نیټه اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل احتمال شته چې له پوتین سره د ده کتنه د ناټو د مشرانو له غونډې وروسته وشي. د ناټو سرمشریزه د جولای په 11مه او 12مه د فنلنډ په پلازمینه هلسنکي کې جوړیږي. او د قرغیزستان یو چارواکی وای په 2011 میلادي کال په منځلي ختیځ کې د شخړې لپاره دوه تر اوسه پوري 155 قرغیزان د سوریې په جګړه کې د اسلامي سختري زوپننګ وژل شوی دی. د قرغیزستان د تروریستي ضد مرکز مرسیال کنجار ربګیب بکایف نن پنځشنبه په پلازمینه بشکک کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د قرغیزستان نږدې 1500 ساعت به په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې سره یو ځای شوي دي.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ترهګرو د تمبیل پر شبکو د څاروي موسی د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمبیلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې د لوګر ولایت د سولې پر کاروان دی وی غونډې پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورټونو لمخې اته کسانی وشلې او څلور نورې ټپیان کړي دي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د اوربند له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربند بیا تمدید یا پایته رسولو په اړه خپل دریځ اعلانوي. دا کندهار امنیه کمانډان وای د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې پاړه خبري پیل کړې دي. که وختو د افغانستان پاړه نور ریپورتونه ملرو په ونیزو پروګرامونو کې د مشرانو د حقونو پاړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړي پروګرام او کور کله اوریدل شي. د کندهار امنیه کمانډان وای چې د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې پاړه خبري پیل کړي. د جنرال عبدالرازق په خبره په دې ناستو کې د افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او په امریکا استازو هم ګډون کړي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق وای په تیرو دوه میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو پاړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وای دغه لیدنې له هیواد بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو اساس هم پکې شامل و تر سره کړی دي. جنرال رازق وای په ورسی ځل لیدنه کې د پایلې تر رسیدلې چې د کوټ شورا نیمایي غړو د سولې مذاکرات ته ځل شکړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې د څواره د طالبان د کوټ شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رجمور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطح خلک پکې دي او نور امریکا د متحده ایالات او د نورو جنې په یمر کو خلګم سبا دي کې او جن ان شاء الله د عربي ملک ته هم به دي شامل شي په دې ټول کې کومه ډیر کسان ان شاء الله د کوټي نیمه شراب په کچيري موږ باندې ته سرور سر دخه هغه برازیل ته او نور د طالبانو مختلفو مختنۍ را بری وسنه ډیر خلک ودی سول ترانس دي پرځت.
کومندان یو کک بیا وای چې په تیر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لور رژمنې نه دی عملي سیبي چې له وسلوال مخالفت یې لاس اخستی. کومندان وایي دا ځلې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به لوړ پولي طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي.
دې پر دې باندې بې باور دي او رښتیا هم دا چې د کابل د افغانستان حکومت چې کومه وعده ده د سر کې هغه ټول سر په ساتي پر کوم نسی دلته موږ نړیوال شرکانم لرو نو هغه په دې کې و شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دی واغز موږ سر کومه کې چې د دې کوم خوشتنی چې د ډیر ځای هغه مومي او کوم شان چې دی غواړي دی یو سیاسي تنظیم په شکل د ملي تنظیم په شکل نو د کواله سره چې دی وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې چې په دې ورستوي کې په آذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړپوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خبره سیوي خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپل مشرانو ګډون رد کړی دی.
و موردل چې د کندهار د امنیه کمانډان ویل او وسلوالو طالبانو سره یې څو ځل لیدنې شوې دي او د هیله څرګندوي چې د پاکستان د کوټې په ښار کې میشته د طالبانو د مرکزی شورا ګڼ غړي کې چیرته ورسره توافق ته ورسیږي دا به د سولې په پروسه کې شامل شي. اخوا د ترهګرو د تمویل پر شبکو د څار یوې موسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړی. ویل کېږي چې دا اقدام پر پاکستان د لویدیځ هیوادونو د هغو فشارونو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره د پاکستان هڅول دي. تمه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا پر پاکستان د مالي فشارونو په لړ کې دا اقدام به د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. احمد تکل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل دروري.
مننه انسب. په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله فشارونه زیات کړي دي، د مالی عملیاتو کاري ډلې یا اف ای ټی اف دا هیواد د هغو هیوادونو په فهرست کې ور زیات کړی دی چې پر مالی چارو یې باید څار وشي. اف ای ټی اف چې په نړۍ کې د پیسو د مینځلو یا د تورو پیسو د سپینولو پر شبکو څار کوي، دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په پاریس کې د دې بین الحکومتي ټولنې غونډه روانه ده او یوه اونۍ به دوام وکړي. پاکستاني چارواکو د مالی عملیاتو د کاري ډلې د اعلان په وړاندې توند غبرګون ښودلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم خان پر متحدو ایالاتو او اروپایي هیوادونو د اف ای ټی اف په پریکړو کې له خپل زوره د کار اخیستو تور ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د افغانستان او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. میرمن ویلز تیره اونۍ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې له هڅو سره د پاکستان له اقداماتو څخه راضي نه دی. میرمن ویلس وویل موږ د افغانستان پر گاونډیانو په تیره پر پاکستان غږ کوو چې د سولې د ملاتړ لپاره نور اقدامات وکړي. لځینو مثبتو پرمختګونو سره سره د زیاته کړ چې موږ د پاکستان د حکومت لخوا تر اوسه د هغو طالبانو په وړاندې چې سولې ته نه حاضرېږي د نیولو یا استلو په څیر پریکړونی اقدامات نه دي لیدلي. د مالی عملیاتو کاری ډلې اف ای ټی اف په فبروري میاشت کې پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې باید د هغو تروریستي ډلو مالی سرچینې وچې کړي چې په دې هیواد کې فعالیت کوي. له دې خبرداري وروسته د پاکستان د اوبخۍ د آسیا پاسیفیک ډلې په یوه څیړنه کې وویل د پاکستاني چارواکو له دې ادعاو سره سره چې وایي د تروریستانو د تمویل د شبکو زرګونه مشکوک غړي یې نیولي او میلیونونه ډالر یې له هغوی څخه ضبط کړي دي. اسلام آباد د تروریستانو د تمویل د سرچینو د وچولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او د جرمني په ګډون اروپایي متحدانو هغه مهال د اروپایي ټولنې د ودر شوغړو لخوا د پاکستان پر وړاندې د یو لړ اقداماتو غوښتنه کړې و، خو یوازې ترکی او چین له دې طرح سره مخالفت کړی و. خو د دوی مخالفت د دې پریکړې مخاونه شونې ولای. د امنیتي چارو کارپو فدا خان د جرمني خبری آژانس دی پی ته ویلي دي چې دا اقدام ښایي په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر پاکستان فشارونه زیات کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو له احمد تکل نه واوریدل چې د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړی دی. د لوګر ولایت د سولې پر کاروان د یوې غونډې پر مهال چاودنه وشوه چې د ریپورټونو له مخې اته کسانې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د لوګر د سولې کاروان له هغه حرکت سره د یو ځای کېدو لپاره خوځېدلی چې له هلمنده د پلازمینې پر لوري نږدې یوه میاشت پر لاره تېره کړه او له اختر وروسته هلمند ته ورسېد. د دې حرکت غړي اوس مهال په کابل کې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو مخکې پرلت وهلې او د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو لوبغاړو د لاسوهلو د بندولو غوښتنه کوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي چې په لوګر کې د دوی پر ملګرو برید د سولې د هغه مخالفو ډلو کار دی چې د جګړې په دواړو خواوو کې شته. ښاغلي وطن دوست له احمد تکل سره د مرکې په پایل کې د هلمند د سولې د ولسی حرکت سره د لوګر د سولې د کاروان پر اړیکو رڼا واچوله.
کله چې زموږ حرکت را پیل شو هماله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغان ولس د سولې په تمه حرکتونه پیل کړل چې موږ کله چې کابل ته راورسېدو له یو شمېر سیمو څخه پلي حرکت اخیستل. یو شمېر رسېدلي دي، یو شمېر پر لاره دي. د سولې سره موږ اړیکې دي او هغوی هم د سولې په تمه راوځي. لکه همدا اوس چې له یوه خونړۍ سره موږ مخ شو چې زموږ یو شمیر دوستان مخ شیدان سوی دی دغه حالت لکبل مزفت کشنور دغه حالت زغم وړ نه دی نور افغان صبر نه ستوله چې دغه حالت وسرمه پر افغان ولس باندې مزاغ دی چې لاسونه سره یو کې او هغه کړوی ته خبر نه کی چې د هغوی ګټې په جګړه کې نغښتې دي او د سولې په مخ کې خند ګرځي دغه شته بلګه ده چې د جګړې په دواړو طرفونو کې یو شمیر کړي چې هغوی نه پرېږدي چې افغانان سولې ته ورسېږي افغانان امن ترلاسه کړي افغانان د یو څکاو خوندان شي
دا حمله د نننې حمله بچا کړي وی فکر کوي
همدا دلی دي همدا کسان دي چې بریدونه کوي بریدونه کیږي چاودنه کیږي دغه حالت څخه یو شمیر استخباراتي کړي ګټه پورته کوي یو شمیر هیوادونه ګټه پورته کوي د پد مرغه په دغه جګړه کې موږ وژل کیږو ځینې وختونه د دغه تیشې پرا منل کیږي ځینې وختونه د تیشې دغه سپاتیز او څوک پرا پرغړه نه اخلي دا هم دغه څه پیښه ده دا چې موږ د یو شمیر هیوادونو سپارتونو مخ ته شینو په همدې ته موږ نه سې چې پر غوي ځغو کوچی د افغانستان له جګړې څخه خلاصونه وباسي د افغانستان جګړه دوی مغلقه کړې ده د افغانستان جګړه دوی سره کې چلی ده
وتندوس صاحب که څه هم له هلمند چې تاسو حرکت راوکه تر کابل پورې په سولېزه فضا کې راورسېدې او کومه ناوړه پیښه ونه شوله خو وروسته وسلوالو طالبانو ستاسو پر حرکت باندې د پردیو ټاپاو لګوله د لوګر پر ځوانانو نننې حمله به د طالبانو لدې بیان سره کوم ارتباط ولري
په لار کې چې موږ راټیرسویو اته ډیر شپې موږ مزل کړی دی د دغه لارې څو چې خپل طالبانو طالب مسولینو موږ پایلې یو په صغر دا ویلې چې په افغانستان کې لمنې خپلواک حرکت چې تاسو را پیل کړی دی چې پر شامو د هیڅ حالات نشته تر کابل پورې همدا طالبان موږ تایز موږ ناتړ کوي کله چې موږ کابل تر رسیدو بیا د پروژې نوم ورکول کیږي دلته له لوی سره خبره ده چې پر موږ حمله ونسته په لمړی کې دا سم نه و چې از موږ د حرکت کې دونه ځواکمن کیږي دونه د پراخیږي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلک راپاسي او نور د جګړې ته نه وایي کله چې د جګړې ادوار اړخونه په دې کوي چې نور ولس موږ له لاسه وسون کوي او پر ولس نور موږ خپلې پروژې نه ستاسو کولای نو ادوار اړخونه چې ځینې کړي ستا چې هغوی هڅه کوي چې خدای مکړه موږ دغه حرکتونه ناکام کړي خدای ځل ولس پوسوي دی ولس د سر په قرباني را پاتې دی دا چې موږ د سرک پر غاړه باندې وژل کیږو دا چې موږ په بازار کې په سودا اخته یو وژل کیږو دا چې موږ په میلا وژل کیږو څه چې دا راځي په غیرت باندې را پاتو جګړې ته نه وایو پروا نه کوي چرته وژل څه بیا هم مخ روان یو موږ ولس کال کیږي چې د غیرتۍ په مرګ وژل سی یو دا ځل خو وژل کیږو مخامخ مو څوک موږ وژنه مخامخ موږ روان یو هر څوک موږ وژنه موږ بیا هم د سولې ځخ پورته کوو د قربان ځخ پورته کوو او جګړې ته نه وایو
د سولې د حرکت ویاند د البته د هلمند د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوستو چې په لوګر کې د سولې پر کاروان د برید پاړی خپل نظر سرګندو ویل کېږي چې د لوګر ولایت د سولې پر کاروان د ویغونډې پر مهال نن چاودنه شوې چې د ریپورټونو له مخې اته کسان وژلي او څلور نور یې ټپیان شوې دي تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د اوربند له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربند بیا تمدید یا ختم پاړه خپل دریځ اعلانوي د اجرایی رئیس د ویان رسیال امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هڅه کې دی او د دې لپاره یې خملاتړ ترلاسه کړی له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د حکومت لخوا څو ورځنی اوربند د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ښه فرصت بولي او پر دوام یې ټینګار کوي یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري
په داس حال کې چې د حکومت لخوا د اعلان شوی یو اړخي زوربند یو ورس پات د افغانستان اجرایی ریاست وی چې حکومت د اوربند لا دوام یې ختم پاړه خپل ورستې د ریستر دوه راتلون کو ورځو پورې اعلانوي د اجرایی رئیس دوان مرسالو امید مې سم د پنځمبه پورز ازادي راډیو ته ویل حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د خبرو اترو لاره سوله او ثبات ټینګ شي
حکومت
دی وی حکومت په هڅه کې دی چې د خبرو او سولې لارې په هیواد کې د ثبات شاهدان وو دا هڅې دوام لري خو دا چې موږ لا نور څه سیاست پر مخ وړو په دې اړه خپل دریځ د شنبې په ورځ له خلکو او نړیوالو متحدینو سره شریکوو ښاغلی میسم وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د خلکو او نړیوالو ټولنې ښه ملاتړ له ځانه سره لري له دې سره د افغانستان دفاع وزارت هم په هیواد کې د خبرو اترو له لارې د سولې ټینګښت غوره ګڼي خو وایي چې هغه طالبان چې اوربند کله بایک نه وای د هغو پر وړاندې به په میړانه وجنګیږي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش،
اگر طالبا آتش بس را ادامه بدن چی خوب است که مسئله ای افغانستان.
خغل رادمنش وی که طالبان اوربند تا دوام ورکلی نوچم رکه ده چی ده افغانستان جگره دو سول یا خبرواتر رو لاری حل شی. لاغه پرتا از منگ اخرانه انتخاب لسول غختون کو سر سول او لجنگ غختون کو سر جنگ ده. د کابل ګارنیزون عمومي قومندان مراد علي مراد بیا په دې باور دی چې اوربند د بل پړاو لپاره وغځول شي تر څو د اوربند وروستۍ نتیجه په هیواد کې د جنگ ختم او د سولې ټینګښت وي. ښاغلي مراد دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته وکړې. وسلوالو طالبانو د اختر له ختمېدو سره اعلان شوی درې ورځنی اوربند ختم اعلان کړ، خو حکومت هغه د لسو نورو ورځو لپاره وغځاوه، کوم چې د طالبانو لخوا ورته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون د حکومت لخوا د یو اړخیز زوربند غزیدو ته هم خوشبین دی، وای چې د کار په ځینو ښارونو کې د طالبانو د حملو د کمیدو او د سولې په پروسې د دوی باور ډېرېدو ته زمینه برابره کړې ده.
اوس د پز تر هر وخت سولې د خبرو لپاره شرایط امواره دي، ذهنیتونه آماده دي. دا چې څوک غواړي که نه غواړي، که طالبان غواړي که نه غواړي، که حکومت غواړي که نه غواړي، په رواني لحاظ څومره څه خلک آماده دي، څومره امکان شته او په آینده نږدې کې به شاید د خبرو بهیر هم په جدیت سره شروع شي.
ښاغلی پښتون وایي څو ورځنی اوربند دې لامل شو چې طالبان لکه د تیر په څیر په تهاجمي حملو لاس پورې نه کړي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د طالبانو وضعیت او د دوی پر وړاندې عمومي ذهنیت ته په کتو وایي چې طالبان له خبرو پرته بله لار نه لري او باید هم د خبرو میز ته حاضر شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې نن به د کاندیدانو د نوملیکنې راټول شوي اسناد دغه کمیسیون په یوه علني جلسه کې تصویب شي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تصویب وروسته به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټولو کاندیدانو اسناد مرکز ته رسیدلي او د کمیسیون د تخنیکي همکارانو له لوري څېړل سوي دي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد به د نظرو بنسټونو، مدني ټولنو او خبریالانو په وړاندې د کمیسیون په یوه علني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي.
هر هغه څوک چې زمونږ ابتدایي لیست ته لاره به پیدا کوي د هغوی نومونه به بیا چې د کمیسیون لخوا تصویب شي هغه به بیا اعلانېږي او وروسته له هغه به بیا هغه کسان چې خپل ځان مظلوم ګڼي یا شکایت لري د شکایت کمیسیون ته کولی شي چې د قانون مطابق او زمونږ د ټایم لاین مطابق هغوی خپل شکایت ورکړي او کوم شکایتونه چې مواجه وو هغه بیا کمیسیون سره شریکېږي او بیا به زمونږ د ټایم لاین مطابق هغه د آخري نوملار یا سپتنام چې د کاندیدانو لیست اعلانېږي.
د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په 15مه پیل او د همدې میاشتې په 22مه پای ته ورسیدله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 تنو د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو څوکیو ته فرمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2445 د ولسی جرګې او 3001 درسي د ولسوالیو شوراګانو لپاره احتمالي کاندیدان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د سرطان په ومه د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان شي. وبلیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنی لیست کې څومره کاندیدان د میزان د 28مې انتخاباتو ته لاره پیدا کوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله واشنگتن ګرم بللی، ویلي دي چې د ایران خلک به روانو ستونزو په وړاندې په ګونډو نشي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
ولسمشر حسن روحانی تیره شپه په یو توند تلویزیونی وینا کې واشنگتن د ایران د اقتصادي ستونزو عامل وباله، خو وی ویل چې ایران به ټول ستونزې او فشارونه وزغمي خو خپل راتلونکي به ترې ځار نه کړي. هغه د ایران له خلکو وغوښتل چې یو موټی پاتې شي څو امریکایان په ګونډو کړي. ولسمشر روحاني له څو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو له کبله تر سخت فشار لاندې دی، ځکه وروسته له دې چې د ایران د پیسو واحد په تیرو شپږو میاشتو کې خپل نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ. په بازارونو کې د موادو بیې لوړې شوې او په روانه اونۍ کې د تهران په لوی بازار بزرګ کې د دوکاندارانو او سوداګرو د اعتراضونو باعث شو. د ایرانی پیسو ارزښت وروسته له هغه په چټکۍ سره راکم شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا به یو ځل بیا پر تهران بندیزونه نافذ کړي. په نومبر میاشت کې د بندیزونو د نوي کېدو په درشل کې د تیلو په بازار کې چې ایران په ورځ کې 2.5 میلیون بیرل اومه تیل پکې پلوري هم ګډوډي جوړه شوې او کارپوهان اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات خای په ورځ کې تر 8 لک بیرل پورې کم او ورسره د ایران د خلکو مصیبت لا زیات شي. د ایرانی چارواکو د څرګندونو په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې هواد د اقتصادي ستونزو پر د ایران د حکومت پر پالیسۍ واچوله او ویل ایران په سوریه کې پوځي مداخله کوي او په منځني ختیځ کې حزب الله، فلسطیني حماس ډله، د یمن حوثیان او خپل نور متحدان تمویلوي. پومپیو پرون پر خپل ټوئیټر باندې په یو پیغام کې ولیکل چې په ایران کې د اعتراضونو دوام حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه د ایران خلک خپل مشران غوړي چې ملي سرچینې په عادلانه ډول وویشي او د دوی مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. د تهران د لوی بازار هټیوال پرون په داسې حال کې خپل کاروبار تستانه شول چې د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی په امر ګڼ شمېر د مظاهرو ضد پولیس هلته حاضر وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ایرانیان د فساد، بې عدالتۍ او د مشرانو د بې کفایتۍ له کبله ناراضه دي، خو نړیوالې غږ اوري. پومپیو زیاته کړه چې ایرانی چارواکو د اصلاحاتو پر ځای د خلکو د اعتراضونو ځپل پیل کړی دي. په همدې حال کې د ایران د پارلمان له دریو دوه برخې وکیلانو له ولسمشر روحاني غوښتي دي چې د حکومت د اقتصادي چارو مسؤل چارواکي لري او نوي کسانو ګماري. د غوښتنې داسې اندېښنې رامنځته کړي چې ښایي ولسمشر په هیواد کې دننه په هغو ژمنو کې د پاتې راتلو له کبله له ستونزو سره مخامخ شي چې له بیا انتخاب مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړی وي. د ایران پارلمان دا صلاحیت لري چې له دریو د دوه برخې وکیلانو د غوښتنې په صورت کې وزیرانو ته د سلب اعتماد رای ورکړي، او لدې سره دا امکان هم شته چې مذهبي مشر آیت الله خامنئی ولسمشر روحاني د بې کفایتۍ په نوم له دندې لري کړي. په یو لیک کې چې د ایران دولتي رسنیو پرون خپور کړ، د پارلمان له 290 غړو څخه 180 وکیلان له روحاني غواړي چې د اقتصادي پالیسیو مسؤل چارواکي سم دستي بدل کړي، ځکه د دوی په وینا په تیرو څو کلونو کې د هغوی ناسم اجرات د خلکو د بې اعتمادۍ باعث شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورې. او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت انده پیغام تاسو ته پریږدم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې. زموږ پیغامونه په وار وار باندې تر لوړو چارواکو پورې رسولي دي. غوښتنه مې دا ده چې د زما د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعتو څنګه نه لرو، او د زابل د کلات بابا د علي دارالعلوم فارغ د کلات بابا علي دارالعلوم ورکی، خو لیکن هغه زده نیمه پات دي د نور ولایت د زمينه نه درته برابر چې ولر سي هغه زده کړی په نور، او ډیر علما کرام اوسونو دونه جوړ کړی دي. نو کچيري مشته د زابل په کې د شریعت څنګه ایجاد سي مور بو د لوړ زده کړو د چارواکو څخه ډیر خوشحاله سو، او زموږ زده کړی به دوامي سي او پاتہ به ورسيږي. والسلام.
پدې آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه دا اوس له میدان وردګو ولایت اوسیدونکو یم. زه دا دولت څخه غواړم چې نور د غازم په هیواد کې دا سرتره سری سول راولي او دا جګړو ته د پاتکه کېږي، او دا ټول ته معلومه ده چې دا یو سیاسي جګړه ده چې په افغانستان کې راځي او د اسلام نه خلک ډیره چټي استفاده کوي. نور وخت نه سم دا لا پامه.
السلام علیکم، زه د پاره ولایت لا بلک او سوالی د فرارو د سیمې خبره کوم. موږ د طالبان وډونو دغه پیغام چې واورې دی چې دوی وای درې ورځې موږ د اختر ور باندې کوو، په دغه ډیر خوشاله شو. دا د فرارو د سیمې کې ډیر جنگونه او ډیر وژن کې پیښې وسولې. خدای پاک دې وکړي چې دا دغه ته په خیر او بغرمۍ سره پای ومندل شي. خو سلام تاسو کشر ورور اصلیار.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو وس هم رازو یو ور بیا د مهم خبرونو سرټکو ته اسمت ساروانه دروړی.
د لوګر په څرخ ولسوالي کې د سولې د کاروان پر برخوالو د چاودنې په نتیجه کې لشتر لشه اته تنه وژل شوي دي. د تخار ولایت په چاهاب ولسوالي کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره له هېواده د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هېوادونو او نړیوالو موسسو استازي نن د اذربایجان په پلازمېنه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رای یوځای شوي دي. د افغانستان حکومت د یوه تاجک جنرال څلور مشکوک پلویان د تاجکستان حکومت ته وسپارل. پاکستان د تروریزم د تمویل په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د تروریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو په سر د څار ادارې پرون په پاریس کې وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په تیرو څو ورځو کې له سوریې څخه تر زر زیات پوځیان او په لسګونو الوتکې ایستلي دي.
دوستانو اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د نولس کلنې کرکټ ملي لوبډلې د جوړولو په موخه د زونونو په کچه سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه د کابل الوکوزي او زرموال لوبغاڼو کې پیلېږي. د کرکټ بورډ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې په دغو لوبو کې به د هر زون لوبډله پنځه یو ورځنۍ لوبې ترسره کوي. تر دې سیالۍ وروسته به د ملي نولس کلنې لوبډلې تمریناتي کیمپ لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي او د لوبډلې تر جوړښت وروسته به په آسیایي جام سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان نولس کلنې لوبډلې تیر کال د آسیایي جام سیالیو اتلولي ګټلې وه او سږ کال به له خپلې اتلولۍ ساتنه کوي. د آسیایي جام سیالۍ د روان کال د سپتمبر په میاشت کې ترسره کیږي، خو له هغې وروسته افغانستان د 2000 میلادي کال نړیوال جام په سیالیو کې د یوې ښې لوبډلې د لوبېدو هیله لري. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو ځای کېدو په خاطر له مرکز کابل څخه د کاپیسا ولایت تر مرکز پورې د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې. د دغه فدراسیون مشر حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې شل نجونو او 50 هلکانو برخه اخیستې وه. د یوه نجونو تر 10 کیلومتر پورې د مخدره موادو پر ضد شعارونه ولیږدول، خو هلکان تر ټاکلي هدف پورې ورسېدل. د مخدره موادو پر وړاندې د ملي راټولېدنې په خاطر د سایکل ځغلونې سیالیو په پایلوبه کې ښځه لیدونکو لوبغاړو ته د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د بایسکل ځغلونې فدراسیون لخوا جایزې هم ورکړل شوې. او د فوټبال د نړیوال جام په اتلولیو کې نن د ایچ او جی ګروپونو دوه لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د ایچ ګروپ څخه سینګال د کولمبیا، جاپان د پولینډ، خو د جی ګروپ څخه پاناما د تونس او انګلستان د بلجیم پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د فوټبال د نړیوال جام د روانو سیالیو لپاره دوه دېرش لوبډلې په اتو ګروپونو ویشل شوي چې تر دې دمه ځینې لوبډلې د ماتو له کبله په نړیوال جام کې له پرمختګ پاتې دي. د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون چهارشنبه د جرمني د فوټبال لوبډلې له سویلي کوریا څخه په دوو ګولونو ماتې وخوړه او له دې لړۍ حذف شوه. دا لومړی ځل دی چې د جرمني د فوټبال لوبډله د نړیوال جام په سیالیو دوهم دور ته تر رسیدو مخکې ماته خوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو، خو یو وروستی رپورټ راخلو. ورپسې اونیس پروګرامونه راځي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې دیره ملي پولیس وایي له څلورو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې او په دې موده کې له دوکاندارانو دومره پوره وړي دي چې اوس خوراکي او نور مواد په پور هم نه ورکوي. په دې موضوع به د روح الله نوري رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی له یادمه باسئ.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ یو تن سرتیری عبدالرزاق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا څلورمه میاشت روانه ده چې معاشونه یې نه دي اخیستي او له امله یې ټول پولیس ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ډېر غټ ستونزو سره مواجه یو. دلته تقریبا دا څلورمه میاشت چې زموږ اجرا شوي ولا ډېر جدي مشکل سره مواجه یو. دلته دوکاندارانو، قرضداري او نورو ستونزو سره دلته مواجه یو. دولت نه خواهش کوو چې دلته بایومیټریک
د یاد ولسوالۍ امنیه قومندان لومړی څارن جمیل الرحمن وویل ټول پولیس او افسران د ماشونو د نه ورکړې په وجه قرضداري شوي او اوس ورته هټیوال هم قرض نه ورکوي. له حکومت او په ځانګړي ډول له ولسمشر غواړي چې د دوی مشکلاتو ته د پای ټکی ښودو دپاره دي چې څومره زر کیدی شي د بایومیټریک ډلې نورستان ته ولیږي او که داسې نه شي کیدی نو دوی ته دې د ماشونو د ورکولو کومه بله مناسبه لاره پیدا کړي.
شخصا زما دوه ځل ماشومان مریضانو
او کور نه راغله دلته او بس همون بل چانه قرض وکړو خپل مریضان د دوام وکړو همدغه سي بل پولیس همدغه سي بل یو سایمنصب یو ساتنمن ضابط همدغه مشکلات هر سره لري جمهور دی هغه دې موږ د پام وکړي موږ د خاص کر نورستان ولایت ته
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د بایومیټریک او ماشونو ستونزه یې تر ولسمشره رسولې.
پولیس چې د بایومیټریک نه پاتې دي، دا درې میاشتې کېږي چې هغوی ته په ټول افغانستان کې معاش نه دی حواله. د جهاتناب رئیس جمهور په خاص شفقت دا مشکل حل شوی، هغوی ته به دغه معاشات ورکول کېږي او د دې نه وروسته به دا ټول بایومیټریک کېږي. همدا اوس حیاتان د بایومیټریک ټاکل کېږي او ټولو ولایتو ته لیږل کېږي. مونږ منتظر یو چې نورستان ته حیات راشي.
د یادونې وړ ده چې په هیواد کې په تیرو څو کالو کې یو شمېر چارواکو او زورواکو، خیلی پولیس، خیلی ښوونکي، خیلی معلولین، خو لنډه دا چې په هره برخه کې د خیلی مامورینو او خیلی کارکوونکو شتون او په نوم یې د بیت المال څخه په میلیونونو افغانۍ ویستلو ولسمشر غني دې ته اړ کړ چې د ټولو دولتي مامورینو او عسکرو معاشونه د بایومیټریک څخه وروسته د بانکونو له لارې اجرا کړي، څو پرې د پریمانه اداري فساد او د بیت المال د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي.
زما رایه، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هندره خلاصې وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتندی. نوموړی په پایل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهم حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت ته، انسانیت ته ځانګړې توجه کړې دي، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي، ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ومن قتل نفسا، هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس، بغیر له دې چې هغه نفس قاتل وي، گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړی توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی ونکړي، نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه وسلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتاً پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دا دی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وي، سپینګری وي، بیا هغه انسان چې ماشوم وي، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وي یا ترحم مادی وي، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه وشي، د هغه نظافت ته توجه وشي، د هغه خوراک ته توجه وشي، د هغه پوشاک ته توجه وشي، حتی د هغه د ماحول ته توجه وشي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د دې انډیوالان څوک دي، د دې بالاخره په ماحول کې ملګری څوک دي، چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري دی دی دوی دی بد و اخلاق سخه متاثر نشی. لازم او واجب دی چه پخوال ماشوم مانده خنوم کیدی. او بل کلا چه ماشوم دنیا ترازی وکی آزان وشی پو چپ وکی. هم دارنگا پو معنوی دگر که دی ماشوم پو تعلیم و تربیه بانده هم باید فوکس او تمرکز وشی و بالاخره استپ پو استپ دی ماشوم پو تعلیم و تربیه که والدین، معلمین، نظام باید خپل عمده ونده واخلی.
تاسو ویل چی ماشوم تا دی دیر توجه وشی لار ارخه پدی که روختی هم شاملیگی. در روختی پا برخه که بیا واکسین دیر مهم رول لری. پدی اکلا اسلام چو ویلی دی؟
پو فقه اسلامی که او قاعده لرو و یا هر حق عمل چی واجب وی و یا او یا فرض وی اگه شای چی سبب او وسیله ده دغه واجب ده عدال پاره گرزی اغا سبب هم واجب ده. اوس پو اسلام که حفظ ده نفس مخنیوی کول ده فلج ده اطفال ده واجب ده. فرض ده چه والدین، نظام، حکومت، علما، طول خلق ده ماشومانو ده فلج نباید مخنیوی وکی. اوس اغا سه چه سبب ده ده گرزی چه ده ماشوم فلج نشی؟ اغا تطبیق دی واکسین دی پولیو دی لحاظا دی دغه خبرونه دی نتیجه ترسیگو چه تطبیق دی واکسین دی پولیو واجب دی زکا واجب دی چه صحتمندی دی او ماشوم واجب دی زکا واجب دی چه مخنیوی دی فلج دی اطفال دا واجب دی لحاظا واکسین دی سبب گرزی چه دا مخنیوی دی فلج خواهو که لحاظا واجب شو. او بلا خبر داده چه پو عمومی توگه دغه ماشوم صحت اسلام ډیر زیات توجه کړی دی. حتی تر دې حد پورې که یو ماشوم دنیا ته راغلی نه وي یا دنیا ته راغلی وي که چیرې مور روژه ونیسي یا مور شاقه کارونه وکړي نو د ماشوم صحت ته ضرر رسیږي نو دلته دغه مور باید روژه ونیسي. ګورو چې د ماشوم د صحت په خاطر مور مکلفه ده چې یو فرض خدای ترک کړي خو لیکن د ماشوم صحت باید تضمین شي.
د دې واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
کچیر دا د پولیو واکسین تطبیق نشي نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چکم وایروس یا میکروب دی د یوازې د انسانانو په وجود کې نشو نمو کولی شي. عمله دی نه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي خو د ماشومان په وجود کې داسې فعالیت کولی سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لحاظا د شرعي لحاظ نه دا واجب دی چې باید تطبیق شي. او بله خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داسې یو شی موجود نه دی چې هغه د طبي لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، د عوارض جانبي لري، لحاظا دا باید تطبیق نشي. لحاظا د دې واکسین تطبیق ضروری دی چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یو عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکه د مخه نه د پولیو وایرس لمنځه ځي. لحاظا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي لمنځه لاړ سي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخې نه دا وایرس لمنځه تللی دی و استثناء د څو هوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګه نایجیریا شامل دي. او په دې هوادونو کې ځکه موجوده چې په دغه هوادونو کې کار نه دی شوی. او بل دا دی چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دي چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وایي چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما و خبره دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کړي، بیا دغه نه وروسته تبلیغات وکړي چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وایي چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایي؟
اول خدا دا چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته بعد هغه استعمال کو. مونږ مکلف پیدا نه یو چې هغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کو. که مونږ پیدا باندې مکلف سو نو که یو پاراستامول هم استعمالو دا باید لابراتوار ته ولیږو چې دا مواد چی شي. یو امپول هم که ترزیقو نو باید هغه مواد تحلیل و تجزیه شي. حالا چه انسانان مسلمانان پدی باندې مکلف ندی. الله سبحانه و تعالی فرمای چې فسالو اهل ذکر، تاسو د اهل فن و پختنه وکي، د واکسین په اړه، د نورو ادویجاتو په اړه او د ادویجاتو د استعمال په اړه اهل ذکر اطباء ډاکټران دي. ډاکټر چې کله د دې تجویز مونږ او تاسو ته راکوي چې دا واکسین تطبیق شي، نو دا په دې معنا دی چې دا ډاکټر په دې باندې پوهیږي. لهذا د شرعي و فقهي لحاظ نه د دغه پولیو په ترکیباتو کې داسې مواد موجود نه دی چې طب وای چې والا دا مضر دی، داسې مواد موجود نه دی چې فقه وای چې دا حرام دی. چې کله فقه و طب په دې باندې متفق وي چې په دې کې داسې مواد مضره یا داسې مواد محرمه موجود نه دی، لهذا ضرور نه دی چې مونږ د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې اساس نه لري، د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې دلیل نه لري و اسې اوایي خبرې دي چې دا حرام دی و دا د کفارو لخوانه یو کمپاین دی چې د مسلمانانو ماشومان ضعیفه کې. دا ټول هغه افواهات دی چې حقیقت او واقعیت نه لري.
په آخر کې به په دې اکله د تاسو پیغام څه وي؟
زما پیغام ټولو محترمو اوریدونکو ته او په خاصه توګه والدینو ته او په خاص و خاص توګه علماو ته دا دی چې د واکسین په اړه خپل معلومات حاصل کړي او دغه نه وروسته اظهار د رای او اظهار د نظر وکړي، او تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی انشاءالله چې د پولیو د واکسین په مواد کې هیڅ کوم ډول مواد مضره او هیڅ کوم ډول مواد حرام موجود نه دی. لهذا والدینو ته پکار دی چې خپل ماشومان په معینه اوقاتو کې باید واکسین کړي، او علماو ته پکار دی چې په دې اړه تبلیغات سو او نکری، بلکه پدی اړه خپل معلومات حاصل کری، بلکه مثبت تبلیغات وکړي او خلق تشویق کی تر سو خپل ماشومان واکسین.
ډیر مننه کور ودم. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د حقونو پاک لغ پرمنه وبریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډم کاری جوړیږي.
کور کلای
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ټکنالوژۍ په پرمختګ او سیاسي بدلونونو سره تر ډیره کورنۍ جوړښت هم اغیزمن شوی دی. خو بیا هم خلک په لوی کور کې ژوند په پرتله جلا یا بیل ژوند غوره بولي. دا چې په لوی کور کې ژوند کومې ښېګڼې او څومره ستونزې راولاړې کړې دي، او ولې اکثره خلک لوی او یا ګډ ژوند لري، د دې موضوع د ښې راسپړلو لپاره مو د خلکو نظرونو تر څنګ د ارواپوهنې استاد سره هم مرکه کړې ده. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبار خیلی درته وړاندې کوم. هغه ټولنیز نظام دی چې د نړۍ په هر راز ټولنه کې منل شوی دی. په نور نړۍ کې خلک تر ډیره جلا او ځان ته ژوند خوښوي، خو په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه او وګړي یې مسلمانان دي، د کورنۍ جوړښت بیا تر ډیره ټولنیز بڼه لري چې زیاتره وګړي یې ځان کورنۍ او ټولنې ته ژمن بولي. په زیاتره سیمو کې لا هم د کورنۍ ژوند په برخو کې مشران او سپینګیري واکمن بلل کیږي. پدې حکلمه مو د کارتین او سیمې د وی کورنۍ سره چې په لوی کور کې اوسېږي د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې چې اوزای اورو.
ا د ازادي رادیو درنو ریدونکو، موږ اوس مهال په کارتین او سیمې کې د کورنۍ سره مو مرکه کوو چې ماشاالله غوي یو ځای ژوند کوي. په بل خزانه په جنګران خوري
زه شامله يم.
ښه شامله جانې، پدې کورنۍ کې تاسو ژوند کوي څو نفر استي؟
زموږ کورنۍ تعداد 15 دیش نفر تر رسیدي چې اته ملي ورونه دي. ټول هم ودونه کړی دي، د هر یو شپږ وخت ماشومان دی زما خپل هم چې دی 15 دی درې ملورګان دی دو زمان دی
شامل جان درته وای تاسو چې ګډ ژوند کوي لکه مستون سره مخ یاستای
ګڼه کورنۍ کې ستونزې ډېرې وي په لومړي سر کې خدای د پخلی نور د میلمنو راتګ بیا داسې اخترونه او شان چې راځي دوه کې د میلمنو راتګ د مریضي ګڼه ستونزې دی پکې نو د کمې متاسه زرو وای
تاسو د لورخه چې یو ځای ژوند کې تاول چې اته لور نه ودی ټول ودونه هم کړی دي استاس په ماینس کې کوم مشکلات دغه مثلا لفظی شخړې چې خو باندې کیږي
لفظی شخړې خو خامخاره مست کیږي چې مشمان خو ډیر شوخ وکنه خو خیر داسې شخړې ډیر زیات را مست کیږي کوشش کو چې سره حل خو بیا هم ستونزې ډیر زیات دي
څوک غواړي چې تاسو ګډو سي تاسو خپل ځل ګډاسته یا چا داسې ویلی چې باید موږ ګډو سو بیل نشو
خو زموږ خسر چې یو خدای د پښتنو رواج ده غواړي چې وای دا زمون می سره په اتحاد کې وي دوی سره یو ځای اوسيږي زمون چې راشي سره خوشاله کینی زمون چې ورته ګټي راوړي کینی او دا ډیر خوخي کوي د المسیان چې ماته راضی کړي جنه کوي د کهلکان دي ټول چې ماته چې ماته بابا غو کی او د صبراته وای
پر خزان را پیژن کرانی زمانو وسیمه ده ها وسیمه جانې د لیوره خزره
اخا نو شمیره جانې زما د لیوره خزره تقریبا مونږه د ودری تنور دوړي کوي تنور هم ډیر لوی دي نو مخه کې نو لس دوړي زیږي نو هغه تقریبا ډیر څلويخ دوړي کیږي اته کله کله دمر کیږي چې د میمندره چې پکور کې وسیږي سل دوړي پوري مونږ په خو
کې مور کرا زر زر زی ځان کې زی کڅنګ
نه زر زر خوې ز وخت لنین شو اجازه هم نه لرو ځکه مونږ وایو چې مونږ لا شو پلارګانې کنو بیا وایي چې کارونه د څوک کوي دا د خپل کارونه خلاصوا پاس لاغنه د چې کلار شو هم 15 دقیقې ډیر زیات کې نهسته نه زمون صلات خو زمون د مشر د لیورا د خاخي او د اندرورګانو په لاس کې دي د خسر په لاس کې
اها یعنی تاسو خوان د صلات نه لري چې تاسو چیرته خپل سر بوزي را مو ولي کنه
نه نه اصلا نو دوی هم مور په لار ته ګوري کله چې د مور په لار او مشر ورو چې اجازه راکې نو مونږ زو او چیرانه کړي نو دا بیچاره هم د مې اجازه نه لري چې مونږ د پلار کوته بوز
خسر مرزه شي او تاسو بیل کې خوشاله استي
دا خو ته باندې راخه خبره ده
ګرانی خوري خوخ دي چیرته
خوخ می خو البته د خپل پوتاق کې ده مریضه هم ده زما په ان نشي کوله چې خبري وکړي او خسر مې هم تللی ته شي به مخکې جمعه ته و ته جمعه ته تللی چې مونږ کنه پنګ چې کله راځي نو معلوم نه
خوخ خسر نشي تاسو آزاد آزاد غیبت
او نو هغه نو چې مونږ داسه آزاد کې داسه د خپل مشکل متاسته ویلې نو هغه نو دا په مخکې خو مونږ اصلا خبري نشو کولای داسه جرأت نه لرو
لطیفه هم هغه مېرمنه ده چې په لوی کور کې اوسي نو موړې هم له ډیرو ستړیا او مشکلاتو سره ټکوي او زیاتوي چې سره له دې چې کارونه ډیر دي نور ستونزې هم شته چې دا زوروي د لیورو د خزو سره یې روابط د خرابېدو په حال کې دي او وای هغه متقبل احترام چې باید په یوې کورنۍ کې وي هغه د دوی په کورنۍ کې نشته
تقریبا نام خدامو خپل څلوي کسان یو شپږو کسان میلمانه شي زمان درورګان نام خدا تقریبا درې څلور دني دي هر یو شپږو مشمان دي چې خو راځي هر یو نو فکر کاوه چې موږ تاسو کې چاته مشمان ته نه پاتې کیږي میاشتو میاشتو تیریږي زه اجازه نه لرم خپل پلار یو یا مور او یو ورور کړه لار شم ما تاسو به تکلیف پیدا شوی دا هر څه فکر کوم چې یو شور مشور کور کې پیدا کیږي حتی یو دروازه چې په درز خوړې فکر کوم چې اون فجار یو څه وشور هم دغه څه نور مشکلات ما تم صحیح او رواني م تکلیفونه پیدا شوی زما هم دا یو ځنه ارزو ده بیل وجوان پیدا کوم چې حتی یو کوټه وی چې کوټه نیو یو کې دایو خو مقصد یو واستو وجوان وی بیل وجوان وی خپل میرا او ماشومان سره په خوښه سره تیر کوم
اقتصاد هم د کورنۍ چاپیریال او کورنۍ جوړښت په برخه کې مهم ټکی بلل کیږي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ تړاو اخلاق او معنویات اغیزمنوي او همدارنګه پر ټولنیز ژوند هم خپل ځانګړي اغیزې پرې باسي د لسمې ناحیې اوسیدونکي حمید بیا وایي چې دا په ګڼه کورنۍ کې ژوند کوي او له خپل ژوند څخه راضي ده هغه زیاتوي
زه د دوه لورونو مې دي اندرور مې ده ټول په یو کور کې اوسیږو ډیر خوشاله یم زه د دې ژوند نه هم زه راضي یم خوشاله یم هم هغه نور کورنۍ چې زموږ سره دي هغوی هم خوشاله دي هغوی په دې خوشاله دي چې وایي تاسو لکه یو چتری یو صاحبان غوندې د موږ په سر کې یاستئ د ما د اولاد یو جوړي مریضي نه جوړي چې خدای نه خواسته یو ته پیدا کیږي زه خپل ازم دوی ډاکټر ته وړم د دوی ټول زحمتونه مثلا چې اختر سي کالي ورته رانیسه میوه ورته رانیسه وړم چې دي چې موږ ته ګوري د موږ نه زده کوي جنې دوی دونه سمیت لري اتمن دا اصلي مرده دا خو مرده خپل مور نو مخلص ما ته مور وای دي ټول ژوند ناراضي يم چې د دې سره ځای ځایم ډیر خدای ګرځم
دا مهال د نوی نسل زیاتره ځوانان په لوی کور کې ژوند کلاسیک او زوړ بولي او غواړي چې له کورنۍ څخه بیل او خپل ځان ته جلا ژوند ولري. د کابل ښار اوسیدونکي شفیقه جلا ژوند لري او وایي چې ژوند یې ډیر خوشحاله ده. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زما چې کله ګران خور کې یو ماشوم پیدا شو نو خواخ خسر مزي ویل کړم. خپل ژوند کې ډیره زیاته خوشاله يم، ځکه بیل ژوند کې یو کس کوي شي چې خپل ځان ته، خپل ماشومانو ته، خپل خاوند ته خوشي کولای په سمته ګرستګي وکړي. هغه ټول نزاکتونه په بیل ژوند کې واقعا چې ما د نظر نیول کېږي نسبت د ګډ ژوند ته، کاخ خواخ مې راشي را کړه، کاخ خسر مې راشي، همغه احترام چې لرمه او هغه نزاکتونه چې دي هغه ټول ما د نظر نیول کېږي. بل دا چې ګران خور کې مې یو خزمن تعداد د فامیل کم ده، کوي شو چې کله که خوان مې یا هم مونږ غواړو باندې هم زو چکر لپاره او پسند کې باندې ډوډۍ هم خورو. الحمدلله درې ماشومان لرم، خوش خوشاله ژوند لرم. کله چې ناروغ شم هم همداسې خوان مې خدای پاک دې ژوندۍ لري، ناروغي ته مې همداسې ماشومان ته مې هر څه ته رسیدګي کوي. اونې کې یو ځلې مورجان کرمې زم همداسې مورجان مې هم ما کر راځي.
درنو اوریدونکو، دا چې خلک بیل یا ګټ ژوند خوخوي د خلکو نظرونه هم په دې برخه کې اورو.
زه مجاهد خاجما اوسیدم کوم ګټ ژوند خدای مساو خو چې کورنۍ یو مساو ورونه خور مې مند چې وزي خدای باقي برکت یو هم سالغه کې اتفاق او اتحاد ته کې ګټ ژوند خدای
سلسله صفایم. نو زما په ان چې که ژوند بیل وي خوند لا ډیر وي، ځکه چې هغه ځینې ستونزې چې په شریک او ګډون ژوند کې وي نو هغه په جلا ژوند کې نه وي، هغه خوشحالي چې پکې وي هغه په ګډ ژوند کې وي.
حافظ د شاشید اوسیدونکي، ګډ ژوند خو ډیر ښه دی، په ګډ ژوند کې صمیمیت، په ګډ ژوند کې ډیر هر ټول ګډ ژوند وکړي او په ټول په یو فامیل کې ډیر ښه روي او بل سره وکړي او په صمیمیت سره خپل ژوند تیر کړي، په دې ګډ ژوند ښه دی.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې په لوی کورنۍ کې ژوند کول کوم ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي، د ارواپو او د کورنۍ مسایلو سلاکار شرف الدین عظیمی سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راغلو.
متاسفانه افغانستان او په افغانستان کې پراته ورونه قومونه تبرونه په خوشنۍ سره باید ویم سي ډیر سنتي فکر لري، ډیر سنتي ژوند کې یو ډیر ننوي کلیوالي ژوند کې چې اوس په وسمه پیړۍ کې په ماډرن دنیا کې په سټانډرد ژوند کې دغه اوسنۍ شرایطو کې له علمي اړخ او له دیني اړخه دقت نه پیشنهاد کیږي. زما په نظر هغه کورنۍ چې یو خاوند یو میرمن او څو بچي مستقل حساب ولري، مستقل کور ولري، ژوند ولري، روابط ولري، اړیکې ولري، دا ته ټولو سالم، مناسب او ښه ژوند او ښه کورنۍ.
ولی اکثره کورنۍ مشران دغه لیوالتیا لري چې کله زمونه توادونه وکړي ګډ ژوند وکړي.
زما په فکر او تر کومه پورې چې زه په دغه ټولنې کار کوم له دغه کورنۍ سره ما څو مورد پیدا کړل د خپلو تحقیقاتو څېړنو پر اساس. یو خدا چې افغان ټولنه، افغانه کورنۍ داسې احساس کوي چې ګڼې دا یو بد کار ده که موږ جدا سو. بل ډیر ځله ډیری نوې جوړې په ځان باندې باور نه لري چې موږ به وکولی شو چې خپل ژوند سنبال کو او که به ونه شو کولی. دریم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه دا ده چې تر اوسه پورې هم د مستقل ژوند په مزیت او ګټه نه وي پوه. بل مورد زما په نظر نقش لري په دې مورد کې منفي تلقین ده، جدا سه، پلانی بیل سه، پلانی ښځې بود، پلانی ژوندونه سوی کولی، اتفاق خرابه کو. دا ټول هغه منفي تلقینونه دي چې مشکلات پیدا کوي موږ ته. بل ډیری ځوانان ډیری کورنۍ مسؤلیت نه لري، کاري یعنی ډاریږي چې که زه بیل سم د خپله ښځه به د خپل بچي به وساتلی سم. دا هم ډیر ځله دې لامل ګرځي چې موږ ونه سو کولی چې جدا وکړو. زما په نظر دغه عوامل دي، دغه انګیزې دي چې افغان کورنۍ مجبوره کی دیتا چه گرد جوند.
خاله استاد ده گرد جوند البته ده ده اوامل سره کمی ستونزی خلقوی؟
اول خو هر حقا خدزه چه پا گرد جوند که جوند کهی پا جوند که با آرام اصاو نباسی، ځکه چې هر شیبه با دا پا دی تلقینی گی چه گرنی تلت سلایت نلری، تلت حق نلری، تیوان گوری، تیو غلامه او چه چه مادر تیویل خواهی، چه چه مادر تیویل خسر، چه چه مادر تیویل مشر لوره، چه چه مادر تیویل مشر اندرور اما غبه که دا احساس بدی سرت هر چ څومره عمر چوي کی د احساس بور سر لید یو ها کورنۍ چې ګسترده یا پر ډلیز ډول ژوند کوي هغه په غو کورنۍ کې نارینه معمولا څو مشکل پیدا کوي اول خو به په ژوند کې تلاشونه کې چې پیسې وګټي وای ځا خو ګډ کور د چیرته ځي دا وی ګټم چیرته ځي په تفاوتي خپل بچی ته او خپل میرمن ته لډار رسیدګی ونې سکولای هغه مینا هغه عاطفه هغه خوشحالي هغه لذت چې خزونه لري باید خپل ژوند واخلي هغه به دیوانه خصخصه هغه بچی چې په ګډ کور کې ژوند کوي هغه به معمولا لوی اولګونه په دایمي ډول محروم سي په دې صورت کې د ماشومان روزنه د ماشومان تربیه د ماشومان هویت د ماشومان شخصیت ډیر متاسفانه زیان مومي په څلورم قدم کې زیانونه هغه تر رسیدي خپل زوم یا الک بټول عمر د خزه او خواهی پا منز که لکه دی دو زرند و دی تیگو تر منزو بکیگی نبا دی مور خوانیس نیویسی نبا دی خپل خزی دا مشکل پیدا کهی پروانی لحاظ معمولا دا کورنه معمولا پا استراب که جون کهی معمولا پا ویره که جون کهی معمولا پا فوبیا که جون تهی معمولا جور خبگان رو تا پیدا کهیگی معمولا کورنه تولنیز ستون زور تا پیدا کهیگی او معمولا پا دغس کورنه که میرمن دیر زلا پروانی اختلالونو او جنسی انحرافات مخته کهی
عزت منو اوریدون کو هیله داد دیونه ده خبروانی مطالب ستاسی ده پام وارد گرزی دلیوی تربیه خیچاری موسیقی